پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاس د ازادي رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړې دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
له جرمني څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د ارزګان ولایت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او یو جاپاني کشتۍ باندې حملې ایران کړې او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاورو ته وسپارل سو. د جرمنی یولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15 ډله د افغانانو ده چې د 2014 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستنې کړې دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالفت کوي وایي چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واستول سي. د ارزګان چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول سوي دي. د ارزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شاهراه د کنډک قومندان او د ترینکوټ د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول سوي دي.
56 نفر است یا کم زیاد کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دوایی 65 پشاو خاکی کسان و چه غلط کارنوی کول در طولانی نظمی خراب و هغه ما اونیول. موش با خپل و عملیات دوام رو کول و هغوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی در را طولی بکل. در ارزگان امنی قومندانی وایی در قومندان در الماس پنوم در قومندان پکور که نیم کانتینر وصلی مندری چش میری سلگونو میره وصلو ترسیجی او در زیادتوی چی لدین نورو کسانو سره تروسه هم وصلی او دولتی موتر او امکانات سچی غبه هم ارتخه واقعی سلسیم. پا دی خبروانی نور جزیات ندیر آغلی. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کشتۍ حملې ایران کړې دي. د امریکا پوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهراً ایراني پوځیان له یوې جاپاني کشتۍ څخه د یوه ناچاو دی ماین د ایستلو په حال کې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته 1000 تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهن ویلي د سرتیری به د سمندري هوایی او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو، د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او ده په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړې چې د امریکا د سایبري او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د آی آر آی بی دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د CIA د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخانی ویلی چې ایرانی چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د CIA د جاسوسان ونیول سول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تېرې شپه ناوخته یې د سیچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لرزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو و اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان ښځې غواړي د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ښځو ته لازمي اسانتیاوې برابرې سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل سوی دی خو خلک یو شمېر اندېښنې لري. په غزنی کې د برښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان وشته دی.
د ژوند ټول چارې ټکنۍ کړې دي. اقتصادي لحاظ په ټولنیز لحاظ په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړې چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړې دي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز موږ غله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکه ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ.
بله ملاله جانی، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرۍ په سر جنجال دی، څوک وایي علني څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نغزو، وس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دي رادي شي دلته د رایه ټکمار کې صندوق د کیک دي سري. اما ورته ولي ښایي چې دغه نه رایه مې درکړه نر غوندې څوک چې رایه نه ورکوي هغه رایه نه ورکوو.
د دغه بهیر پر سر لنجوز هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامنځته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوي. د جرګې نویو غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي ده. ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر اصولي 55 رایې ترلاسه کړې. خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحمانی 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملل جانې
ډیره مننه ناجیه جانې. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسی جرګه کې د خلکو له یو استاد رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې آیا دا لانجه به ژر هواره سي که څنګه.
منګه د نتیجه په لاس راوړو تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډي ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده او په کومه موضوع باندې بحث کیږي؟ نه پلان
جوړ باندې بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې بحثیله شوی ده د دې د سرنويست په برخه کې پریکړه وکړو چې په دې باندې علني رائے ګیری وشي که څه وشي.
یعنی فکر کوي چې نن به بل اخره کومه بخاره نتیجه ترلاسه شي؟
نه ډیر باور نه لرم
ولی دلیل سدیا چن فکر کوي چې بل اخره بننم دغه مسله پېتاونه رسېږي.
بحث کو خبرې کو دوه نوې کسانم ټاکلې دي د جلسې د مدیریت د لپاره ښاغلی انامي او خلاطوال دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوي او په طریقه باندې بحث کو چې دا یو رایې چې باطل ده دې ته دا طریقه څنګه جوړ کړو دې رایې د منلو د لپاره
باطل بشي.
ولار او ته جوړه کوڅه د دې وی رائے د سرنويش ته پاره علني رائے ګيري وشي ک صندوقونه او تکي خودل چې کچیرته دې رائے ته موافق د سالار په دې موافق څه چې دې وی رائے ته بختار رائے ورکو نو بیا به کارټونه جګيږي. کچیرته موافقه په دې وشو چې پټ رائے ورکو بیا به صندوقونه خودل کیږي هم دې وی رائے ته رائے ورکو ډېرې وی وړي دا سړی به رئیسی ک کمې وی وړي
دروسته پختنه پتو کا کریاب سے کوم تضمین موجود ده ک مثلا د غرايا باطل کیږي او یا منل کیږي دواړه اړخونه ته بدغه پروسه د منلو وړ وي.
پدې کې مونږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلي بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به عملي کوو.
یعنی تر اوسه پر لدا تضمین نه دی غسل شوی لدین ورسته به غسل کیږي.
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کې چې ساکل به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حافظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې 130,000 ټنه 150,000 ټنه پورې موږ حاصلات انشاءالله تکړه واخلو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نور ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 140,000 ټنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرېږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوې دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 70 علت همی است که مالدار معاشر خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن زبان نکردن تا بازار عرضه نکردن علت همی است که پوست کنن.
د کاغلی عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 200,000 جلده د قرقل پوستکي راټول شوي وو. د کابل په شاسا سره کې صبح نو یاسر مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغاني یو یورو 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ تلويخ پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
تاسې ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه واوریدل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړې دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې د نوري صاحب مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه یې څه ویلي دي؟
ملالی جان، د امریکا پاوز پروندوشن به دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خبره کړې دي. متحده ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځای البته بیا تور ولګو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړی دی. ډیرې د تصویرونو د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانی کشتۍ څخه د یو ناچاو د ماین د ایستلو په حال کې ښیي. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي سرتیري هستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ ته امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوري سه په ورته وخت کې ایران هم یو نوې ادعا کړې ده. ویلي دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده. په دې اړه ایرانی چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې. ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایرانی چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاو او دا په داسې حال کې د چې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوې د کړکېچ تر حد رسېدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18 د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسي ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که څه هم شمخاني ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه یې کشف کړې ده، په هغو کې چې فعاله وه، خو ویلي دي چې ایراني چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خاصیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر شوو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې میرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د خزو بے باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د خزو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یو مرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
اوس موږ اعتبار خو سل په سلو کې کوم، تذکره لرم، تذکره کې به سټیکر وخلای دی، هغه مې نه دا ورکړي.
نامنی، بے سوادی، بے خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الحته په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تېرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتي نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زن
د افغانستان له ټولو ښځو مه هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړي چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتي نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر 26مې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 1,400 ښځو او 4,340 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې خزی دي. د ښځو یو فعال روشن سیړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید ونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجودی. هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مېرمن سیړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو او ریوه موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر شوو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نومونه ثبت کړي. د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه پیل سوې خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی، نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شو کوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت دا چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځپنو په اړه باندې پوره او سالم آګاهي نه لري او دویم ولایت د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده چې ټاکنو کمیسیون باندې ورځ بې باوري شوی دی او د خطر باندې ورځ تر سره شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي او د خطر باندې باندې ګډون نه کوي په ټاکنو کې نه کوي او درېم دلیل نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم ده ستنې شي. مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي د موږ الهام دا چې د مساجد د مکاتبو له لارې د رسنیو د سوشل میډیا له لارې بس خپل سما پوهاوی ورکړل شي.
د ولایتي شورا غړي وحیدالله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمې ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته وفا پرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما دا یوه غوښتنه ده چې زموږ لپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو لپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو لپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نامنی یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د ناامنه سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو لپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیر یو علما و مشرانو سره په تماس کې یو چې خلق وه حسوي ته شي هغه چې ستیکر نه وی لګولای یو نیوی راغلی وی خپل حضرت وړي تغییر کی اگر راشي خپل تذکره باندې ستیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري د کابل په ګډون د برښنا د کمشت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه سوي ده. غزنی هم له دغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موضوع له پرې کېدو سره یې سخت مالی زیانونه لیدلي دي. دوی وایي په دولتي دفاترو، کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه درولی دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخ ته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
دې سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاترو کې، لنډ داسې د ژوند ټول چارې ټکنۍ کړي دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پېښ کړي دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو تر څنګ هغه کارونه چې د برېښنا له لارې پر مخ وړل کېږي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخې فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل دولتي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه رانو، برښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ګڼي. انجینر جان محمد آزادی رادیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متر لاینونه پرې سوي، خلاص سوي چې یو متر په 200 را ده. د زیاتوي موږ باید په هر ساعت کې 3 میگاوات برښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا مشتتاوان کوي چې له دې سره مو سخت زیانونه لیدلې دي.
ته په تقریبا په 24 ساعت کې بشپته او یا میگاوات برق مون خرڅو چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفي، چې خلک مصرف نه کی بس د خلک ضرر هم دونه دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعہ خطسه وای دي په ساعه کې چې جنگ روان وو د شنبې په ورځ، او تقریبا تر 300 پورته لاین زمونږ دي ساعه نه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرها او متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دي او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلت سباندی یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلی، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځلې د دوو درې ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 بجې پیلیږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیکه دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدا را ته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول سوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي. نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پوره جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، موږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپل لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه موږ له خپل هېواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي، اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او